اته به جشوی د ازاري رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه تخنیکی چاري شفیق یار پر مخ بیا یو ډیره برخه د خبرونه البته د ازاري رادیو مجلې ته څنګه خبرونه او همدار سره پرونه حملرو پایل په خبرونه کو د افغانستان د سولې د مرکز چې پلاوی مشروعي د سولې پروسه د نړیوال ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا لري. چین افغانستان ته ولکه ډوزه واکسین ورکړي او ارمنستان وای دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلی چې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. شاغل ستانکزی او د مرکزی پلاوی ځینو غړو پرون د شنبه د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القحطانی او د یونام عالم شي دی بورالاین سره ولیدل. دغه پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي شاغل ستانکزی له مطلق القحطانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتون کړي او نه غواړي چې په حواشوي مسایلو باندې وخت ضایع شي. دوی همدارس د سولې د مذاکراتو د دریم پړاو په پرمختګ باندې ټینګار کړی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو نامه مشر دی بورالاین سره په لیدنې کې د افغان دولت د سولې مرکز پلاوی د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوال ټولنې په ملاتړ باندې خبري کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې لمخې میرمن لانز ډاټ څرګند کړي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا ولکه ډوزه واکسین کابل ته رسیږي. شاغل قائم ویلي چې د چین د بیولوژیکي محصولاتو د تولید انسټیټیوټ د کورونا د ولکه ډوزه واکسین او په همدې شمیر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې ده. د قائم په خبره د یکشنبه په ورځ د مرسته افغانستان ته بارشوي او په درې ورځو کې به ورسیږي. چین داسې وخت له افغانستان سره د کووید 19 د واکسین مرسته کړې چې د یکشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت د واکسین د ولو دوهم دوز د تطبیق پروسه بند کړه. وزارت شبنه کړي چې ژر به دا پروسه پیل کړي. افغانستان دا وروستي څورزي د کووډ 19 د بيساري پیښو د سب شاهد دی. یوازې د یکشنبه پروسه نږدې 1400 کسان په کورونا اخته شوی چې لمنځه شپږ 500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 2000 اوښتي او 3215 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزشن نه بولی خو وایي چې د دوی یو کنډک له هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی تیر ماشام آزادی رادیو تو وویل
در حال حاضر قماندان قل اردو 209 شاهین د قیصار هستند. بدبختانه
دی به اوس وخت د 209 هم شاهین قل اردو قماندان په قیصار کې دی. متاسفانه ټول پولیس او امنیتي ځواکونه سیمه پریشي دي. یوازې د ملي اردو کنډک حل تشته او له دشمن سره مبارزه کوي. رضایی وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه تیر ماښام بمباري شوي او درنې مرجوبلي ور اوښتي دي. په همدې منځ کې د فاریاب ولایتي شورا ویلي چې د قیصار د امنیت قمندان په شمول ځینې افغان ځواکونه د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ټوکیو په کوربه تو په سرژنوي اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر تره کې ازادي رادیو ته وویل فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالو کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
204 لس ایوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس د او په دغه ایوادو کې یو کارت و چې هغه دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټه چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکه وویل چې فرزاد منصوري په خپل کارنامه کې د آسیا د تنکی ځوانانو دوهم مقام او د څو نور مهمو سیالیو اتلولي لري. د امریکا ولسمشر لخپل اوکرایني ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبري وکړي. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبري کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هله لري چې له ولسمشر بایدن سره لنیشتي وبینی او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنز ستراتیژیک همکاري زیات شي. د اروپای شورا رئیس چارلز میشل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکچنیدل د هیچا په ګټه نه دي. اروپای ټولنې د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې شاغلی میشل له ولسمشر پوتین سره په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اروپای شورا په میاشت کې په روسیې بحث کړي او د اروپای ټولنې او اروپای هیوادونو په وړاندې د مسکو په روان کې فعالیتونه غندلې دي. میشل همدارس پر خپل ټویټر باندې لیکلي اړیکې یوازې هغه وخت شي کېدای شي روسیا خپل روان کار فعالیتونه ودروي. کرملین هم د پوتین او چارلز میشل ترمنځ خبرې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د مسکو او اروپای ټولنې اړیکې چندانې ښې نه دي. او ارمنستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ارمنستان د ملي امنیت ادارې تیر ورځ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې په نیول شوو کې یو کس په خوانی پوځي افسر دی چې د نګورنو قرهباغ په اړه د آذربایجان پوسټ پټ معلومات ورکول. په بیان کې راغلی چې نیول شوو کسانو تیر کال هغه مهال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت جګړه روانه وه د ارمنستان د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو په اړه ارمنستان ته معلومات ورکول. خبرونه مولا اساجی رادیو و ابریدل داسانی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی چپ دوله شپږ دی او په یو شمیر شهرونو کې په اف ام 0.15 په اوري ساعت 8 بجې او و دقیقې شوې. د اساجی رادیو په د خبرونه کې اساجی رادیوي مجله حمله رو خو اوس څو راپورونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي جرمني د نارت ستریم دو پروژه تر پوره کېدو وروسته د اوکراین د تاوانونو د جبران په لارو چارو پسې ګرځي. په دې اړه به هم یو راپور ولرو. خو مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه جزئیات ترکو. زلمی خلیلزاد ویلي چې هیواد له پیسو نیولې تر وسلو پورې له افغان پوځ سره هر اړخیز مرستې ته چمتو دی. خلیلزاد او همکاران یې د څو ورځې په کابل کې دي او وایي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیلزاد پرون مازیګر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوهم وار لپاره ولیدل او د همکاریو د نوي باب د پایل ډاډ ورکړ.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. هغه له افغانستان سره د هر اړخیز مرستو ډاډ ورکړ. خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپل همکارانو په ملتیا پرون مازیګر په ارګمانی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلی. ارګمانی په یو اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښته پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبره له تورونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا دوشنبه خبره شوه.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است بره،
هر هغه څه چې امریکایي د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همدارس تر هغه چې سول نه وی راغلی د افغانستان له پاو سره بمرسته کوي. دا سمرسته چې هم د پیسو لاړخه، هم د وسلو لپلاوا، هم د تمرین لاړخه او هم د هغو نورو ګامونو لاړخه چې اړتیا ایدا او په مټي اردو کولای شي خپل دند چې د افغانستان دفاع ده په لیکړي.
وظیفه‌ای که داره که وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتانه.
امریکا و ناتو له افغانستان د خپل پاتې عسکر و استل می میاشت رئیس پیل کړی او د سپتمبر 13 د پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګ وکړه خو وی ویل چې کبیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پیښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپل ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پاو سره د 2022 کال په مخه 3.3 میلیارد ډالر مرستې یادونه وکړه. وی ویل چې د پیسو په لګښت څارته هم پام ساتل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد تازه داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیسته. په تیرو 48 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصاری هم د ملي اردو له یو کنډک پرته نور ټول خپل کنټرول کې راوستي. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډیر زور اخیسته، خو د دوحې پروسه په څه روانه ده او مرکچانو لا اصلي مسایل نه دي سره څېړلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د کندوز له امام صاحب ولسوالی څخه د ورستیو جګړو له کبله 15000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي او اوس د دې ولایت په نسبتا امن سیمو کې اوسي. د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په ورستیو کې طالبانو په دې ولسوالی کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د دریمې څپې ګواخ درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګ کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې میړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
اوال دی راسه ګرمي د ویشلې نیم نشته ده. په کورونو کې ناشې د ترا کورونو کې دی نه کورونو را نه پاتې دي. ځات سامان ګالیا تر را کورونو کې پاتې دي. یو کورونو وزګل کوته له موږ نه وزګل کوته ګرمي دا فائدہ وایدا وال دی را پسې هغه مشکل دی راته ودا چې جنگونو د لاسه زری دی.
50 کلن چني خال دی امام صاحب دی او فروشانو سیمې څخه به ځای شوی ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکټه شوې ده.
وژه او تژه یم او در په دره یم. نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ور باندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژه او تژه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځای شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله 15000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
تحت عوض مقام محترم ولایت تانستیم که عبده تیمی سری و شناسایی ها تشکیل بودیم.
موگ در ولایت دلار خوانی پر اساس در سربه اول سیتیمون جور کردی او عملا کار کوی چی تروس پوری 2000 کورانی سروی شویدی. موگ پا چبان در 1000 کورانی و مرستی بیشلیدی او هر کورانی در 2000 افغانی و پارزخت خوراکی توکی او در 6000 افغانی و پارزخت غیر خوراکی توکی اخیستی او په پاتې بي ځای شو کورنۍ هم مرستي وشل کیږي.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوی او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د روانې خبرونه په دوام کې ازادي رادیوي مجله ووري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په خارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
ل یو دولس کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شاهي عبدالي 299 تم تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 215 کلیزان مانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین مانځنې په لړ کې به احمد شاهي لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهي عبدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په ډسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشایره وشوي. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشایره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمریالی احدی د مشایره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بیل دی چې ماشومان یتیم او کورنۍ بی سرپرست کړي بل نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز ترڅنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغه څه لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس تنه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي، او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سرل دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون د په نامه دی د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي، دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی سره پیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نو چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حداقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه، هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی، او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې، له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده. خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت مستشی خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتم. نو دا ولایت چې مستقل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي پیژو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه وي دي او هغه خلک چې خپل بس بېغره بلا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاقد.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم، ته سولې ته تارم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ څه بیا غواړم؟ دا چې جنگ می پرواکاندي دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبی بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبی بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ راوستل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي او مړ سدی بس زمونږ لامبول دی نو د خدای کار دی بخل کنه بخل مړ سدی بس زمونږ لامبول دی نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دی او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دی پیوندونه په کمیس پور ګنڈل دی.
محبوب جان محبوب استاسو لمړی شعر ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نه وشوا. لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېر خپل وشولا نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډېر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو.
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی، له کومه وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس خو دلته کې د وزیر صاحب په شټیج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی بیا دردېدلې حالات وي بیا غریبي بیا غربت وي. دغه د پلار مخ د وجې ولا زخه چې د خلکو ته وګورم خپم شوم خوشاله شوم خوشاله پدې شوم چې شکر دې چې پلار دشته دې خپه پدې شوم چې ما ویژه خدای هیڅ ما نه خولي غرسم خو صلی الله پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمون ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومان ته ګورم د اغه احساسات دي او دا 90% چې کم دې دا خو الخام دې ک حمزه بابا یو خبر کوله وی ک شاعرانو جوړېدل نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دي شي له دغه مسایلو حتی خبرم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دي شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا ډیر زاند پر د خوشاله خبره غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کلم د ډیره د خوشاله خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې مشارکې زمان خټلند پکې هغه ته سپورټ نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایا
بس اول خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مشاري او مشورور مرته وی چې زه به دې بوزم خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډېر خلکو په جن دي اوس لازمی زه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مافي غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه مافي غوخته او ما د خپل به وشه ښار صدا سوګو چلی ونه شو گریوان نه مافي غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو خوم د خپل سوري خوم د ځان نه مافي غوخته نه مې رقیب نه مې جانان و خوري بار خپه شو د ځان د نه مې ګو جان نه مافي غوخته
ستاسو ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغه سی وایا
غان یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ته زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پوهیږي په بالکل په پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خو زه مو په لاسو درته ویم چې دا شی دی ته ویو او دا خبره ده شته هغه بیا جدا خون کوي بیا جدا په یو سړی باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خون دی دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم په خپله خوځي راخوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ډېر ښه همدا شو
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړی کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډیره مطالعه کوم ډیر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شو بالکل ګورم او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګه ډېره کومه لګیا
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندانه شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیداری اواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست
غنی بابا
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه
زما خوخت به انتخاب خوخت شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیداری شعر دی را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي
ستاسو عمر دولس کاله ده ستاسو په څیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څه ولیکي سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه تاسو خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی په کار د شاغلا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب شي بل خلک شته چې دومره کتابونه بچاپ کې خوده پښتون کا خپل ټیلنټ اوخو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شرونه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت پلو دا پښتانه ورکي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کار کې دنیا ته خو خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
ان ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې په غلي کوینه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اته چلری هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای و ستا په یو شعر سره وکړو
یو دو درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران و په یو تله تلل د ژوندور کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه گروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نه کوچ راټولول د چکل غونا ثواب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی گریوان ګندما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګندما او نه پورکی ګزان لزلم شین کوش په دزلارې ورمان ګندما نه پورکیږي ځان لزلم شین کو اوس په دزلوار یو ورمان ګندما او چې پښتانه په یو چغه غون کلو ته یو هزار او ز قربان ګندما او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان ګندما محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګندما
ډیر ډیر مننه
خوشاله اوس ډیر مننه
دی مجلاله ازادي رادیو څخه وري انسان کله دومره په چا پوري وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز پدې کیږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پوري وتړي نه په نورو پوري دا نومیالی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یو کیسه مو له همداسې یو پیښه سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په پیړه پورته وکتل زول استاد یې تر څنګ ولاړو انجلی مخ ور واړو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پند کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ورو ویل در باندې ګران دی انجلی سری سترګي ور واړولې غریو واخیسته هو او ته انجلی په زور سرلګي وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشوه لری به محصلی کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته استاد ته مخ ور واړو پس ورو سترګو کې نا امیدی ګډوه استاد وویل لګرانښت دې خبر کړای انجلی په غریو کې وویل هو خوراته ګوري لانه یوازې کله کله یو خبره راته وکي و خاندي مخرانه واړوي استاد وویل نارزي هریکا د انجلی سر وزړید لوا سمې تیره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند د استلیم ذهن مې نارامه ده شپه ورځ هم دې عکس ته ګورم غل شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیوانه کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي انجلی په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل که ستا غونډه در پسې جړلای وو با موجود به وو خو اوس نشته انجلی هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې د ډیر زوروي انجلې غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزخ نه راکوي ماته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبره ور سره کوي خان دی زړه می وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستاله زوریتا خوند اخلي د رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان بارزخ تور دخکاری فکر کوي چې یو څه يم بر را پسې مرده خو هیڅ هم نه دی غلی شو وویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید نجلۍ چورت جوړه بیا ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره
چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلم کړی
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک د دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک چې مندل دی په کان یې وشتلی خلک دړندو شهر دی لډیوی سرا خپلوینه لري دړندو شهر دی لډیوی سرا خپلوینه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني دلته هندار وتا لانه دي درې دلې خلک نه د زخم مد درد په علاج کوسو تبي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو تبي پرون لسان سره وتل راغلي خلق چې افسانه دې پیړی پر لیمش پی زنګوي چې افسانه دې پیړی پر لیمش پی زنګوي د څنګه سارونو تر میدان ازي شاغلي خلک ترشنا اسمانه ګلمن چغه ماستوا ترشنا اسمانه ګلمن چغه ماستوا داسې ډیر د بل پتور دلته وجلي خلک دلته چراغلي نو دراهم تما مترې کوا دلته چراغ له نو درهم تما مترې کوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک جهاني تما د مردي د لیونتوب کیسه ده. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبرو باندې تیگا کېدا جنه د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیگا کېدا خپل نازکي شونډې سلسه زی او خپل نازکي شونډې سلسه زی بس پسند رو باندې تیگا کېدا جنه د خدای او د رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیدا خازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دی لتا تری نلوڑی تا بلا سنو تاسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نلاوینی جنے دا خدے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کیدا
ډوډۍ زمونږ نه ده میں قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پن غر کے د بزرگ چکے دتا ترے او د بنیر تاجے جنہیں د خدے او د رسول منا پدے خبرو